د ازادي راډیو درنو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. نن د جمعې ورځ ده، د سرطان 14مه ده، د 1390 مریض هجري کال. نن د 2019 میلادي کال د جولای له 15مې نېټې سره برابر ده. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د سولې په اړه له روانو هلو ځلو تاسو ته معلومات ورکوو. رپورټونه وایي چې ټاکل شوی ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان د وسلوالو طالبانو له یو شمېر سیاسي مشرانو سره وګوري او د افغانستان پر سوله خبرې ورسره وکړي. نور رپورټونه به وروسته درته معرفي کړم. د دې ساعت د ازادي راډیو مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
سلام. په پایل کې د خبرونو د سر ټکی. د فاریاب ولایت د خواجه سب سپوش ولسوالۍ په گنج بازار کې د هوان د دوو مرمیو د لګېدو پیښې درنه مرګ ژوبله اړولې. ولسمشر اشرف غنی د زابل سیمه ییزو چارواکو ته ویلي دي چې د دې ولایت امنیتي پلان چمتو کړي او د سودان واکمن پوځي جنرالان د مخالفو معترضانو له مشرانو سره موافقې ته رسېدلي. بشپړ خبرونه. د فاریاب ولایت د خواجه سب سپوش ولسوالۍ په گنج بازار کې د هوان د دوو مرمیو د راپریوتو په پیښه کې 9 کسان مړه شوي او له 10 زیات نور ټپیان دي. د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادۍ راډیو ته ویل چې دا هوانونه طالبانو ویشتلي.
دو مرمی آوان در داخل گنج بازار یا مال بازار اصابت کرد. نخست 4 تن از هموطنان ما که تمام افراد ملکی بود شهید شد. چند لحظه پیشتر برای ما خبر رسید که 5 تن دیگر هم از مجروحین شهید شد، جان باختند در شفاخانه. به جمله 9 تن شهید شد و 31 الی 32 نفر دیگر مجروح شد.
د چارواکو له قوله په تازه راپورونو کې د وژل شویو کسانو شمیر 14 تنه او د ټپیانو شمیر 26 ښودل شوی. ولسمشر اشرف غنی د زابل سیمه ییزو چارواکو ته ویلي دي چې د دې ولایت امنیتي پلان چمتو کړي. جمهوري ریاست په یو خبر پڼه کې وایي چې ولسمشر نن سهار زابل ولایت ته له رسېدو وروسته له والي او امنیتي چارواکو سره په غونډو کې عمومي امنیتي وضعیت وڅېړه او د چارواکو لخوا د امنیتي راپور تر اورېدو وروسته یې سپارښتنه وکړه چې د امنیت مسؤلې ادارې د خپل امنیتي پلان چمتو کړي. افغان ولسمشر د چهارشنبې په ورځ د یو دوه ورځني سفر لپاره کندهار ته تللی و او هلته هم یو شمیر پروژې پرانیستې او د خلکو له استازو سره یې وکتل. ښاغلي غنی نن سهار د زابل ولایت مرکز ته ورسېده. د عامه محافظت د ځواکونو 9 سرتیري تیره شپه د هرات ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې وژل شوي. دا خبر دو امنیتي چارواکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړ. دې چارواکو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومونه افشا شي وویل، په دې حمله کې د عامه محافظت د ځواکونو 15 نور سرتیري اسیران شوي او یو بل ټپي دی. له دې مخکې د هرات امنیت قمندان جنرال امین الله امرخیل د هرات ولایت په پښتون زرغون اوبه او کرخ ولسوالیو کې د ناامنیو پر پیښو اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو په دې ولسوالیو کې پاکستاني جنګیالي د طالبانو په لیکو کې جګړه کوي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د سودان واکمن پوځي جنرالان په دې هیواد کې د روان سیاسي کړکیچ د پای ته رسولو لپاره د اعتراض کوونکو له مشرانو سره موافقې ته رسېدلي دي. د افریقایي ټولنې لخوا معزف منځګړي محمد حسن لبات په یوه خبري غونډه کې وویل چې دواړو خواوو د پنجشنبې په ورځ د دریو کلونو یا له هغه د لږې زیاتې مودې لپاره د پوځي او ملکي مشرانو ترمنځ په نوبتي ډول د خپلواکې شورا پر جوړولو موافقه وکړه. دا موافقه په پلازمینه خرطوم کې له دوه ورځنیو خبرو وروسته شوې ده. په می میاشت کې د دې ټکي پر سر چې آیا د دې شورا مشري به ملکیان کوي که پوځیان، د اختلاف له کبله خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د سودان واکمنه انتقالي پوځي شورا او د معترضانو مشران پر دې هم سلا شوي چې د متخصصو شخصیتونو په ګډون یو خپلواک حکومت جوړ او په تیرو څو اونیو کې د تشدد د پیښو په اړه چې په نتیجه کې لسګونه اعتراض کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول په خپلواک ډول تحقیقات وکړي. د جرمني د شتوتګارت ښار یوې سیمه ییزې محکمې یوه جرمنۍ میرمن په اسلامي دولت ډله یا داعش کې د غړیتوب په تور په 15 کاله حبس محکومه کړې ده. د محکمې دا پریکړه نن وروسته له هغه اعلان شوه چې دا ښځه په یوه بهرنۍ تروریستي ډله کې په غړیتوب مجرمه وپېژندل شوه. د شتوتګارت د محکمې ته وویل شول چې د ښځې چې نوم یې د قوانینو له مخې یوازې سابینا اولریک اس ښودل شوی دی د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ په سوریه کې ژوند کړی. څارنوالانو ویلي دي چې د میرمنې سوریې ته له رسېدو وروسته د داعش ډلې له یو غړي سره واده وکړ او د دې ډلې د وسلوالو لخوا په یوه ولجه شوي کور کې ژوند کاوه او هلته یې د وسلو د کارولو روزنه ترلاسه کړه. او وروستی خبر د اروپایي هیوادونو چارواکي هڅه کوي چې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لیوالو د لویدیز بالکان شپږو هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې دا ټولنه لا هم د دوی د هیلو ته په مثبت نظر ګوري. د اروپایي ټولنې په چارو کې د جرمني د دولت وزیر میکایل روت پرون د جولای په 14 وویل برلین په اروپایي ټولنه کې د سیمې د دې هیوادونو د ګډون ملاتړ کوي. هغه زیاته کړه زموږ لپاره د لویدیز بالکان هیوادونه د اروپایي ټولنې د انګړ شا نه بلکې مخه ده. ښاغلی روت د پولانډ په پوزنان ښار کې د لویدیز بالکان سرمشریزې ته د وینا پر مهال دا څرګندونې وکړې.
ساعت د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې سوې ده. خپرونه مو تر پنځو بجو ده او دا خبری خپرونه ده. په دې خپرونه کې تاسو رپورټونه لرو. د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې تاسو ته په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو رپورټ لرو. ټاکل شوی ده د رپورټونو په اساس چې د پاکستان صدر اعظم د وسلوالو طالبانو له یو شمېر سیاسي رهبرانو سره وګوري او د افغانستان پر سولې خبرې ورسره وکړي. دا په افغانستان کې له سولې سره څومره کومک وکړي په دې اړه موږ رپورټ لرو. په اروزګان کې به واوري چې خلک وایي چې هلته باید پوځي عملیات وسي ځکه د دوی ورځ په ورځ ژوند له ډیرو ستونزو سره مخامخ کیږي. د ازادي راډیو خبریال ته یو شمېر اروزګانیانو ویلي چې دوی د دوی په سیمو کې دومره ممنوعیتونه زیات دي چې دوی د خوراک لپاره څه نه لري، لارې بندې دي او خلک مجبور دي چې واښه وخوري. له خوسته به په یوه رپورټ کې واورئ.
ډېرې مځکې موږ نه سیلابو یې وړي ټول خوست اوبه په موږ اسفرادو هغه اوبه چې روشي ډېره کامه بخه روغ غله موږ بندونه ټول خروف کړي.
په دې ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې د علي شیرخوړ له یو بل بیلې کړي او په باران
په دې خپرونه کې د ازادي راډیو او د یونیسف د ادارې ګډ پروګرام درته خپرو چې د کوچنیانو پر حقونو باندې بحث کوي او د ګوړی اچار پروګرام هم درته لرو. او دونکو تاسو خبر یاست چې ټاکل شوی ده د یک شنبه او دوشنبه په ورځو به په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه ځانګړي خبري وسی. دا خبري ځانګړي د دې لپاره دي چې په دې کې به د وسلوالو طالبانو یو شمېر سیاسي استازي او له افغانستانه یو پلاوی چې د رپورټونو پر اساس په هغه کې د مدني ټولنې استازي، د افغانستان د سولې د عالي شورا استازي او پېژندل شوي سیاسي کسان شامل دي سره ګوري به او په خپلو کې به خبري کوي. دا خبرې د جرمني د حکومت په ملاتړ او د قطر د حکومت په ملاتړ کېږي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلزاد ویلي چې د هیله مندې چې دا د یک شنبه او دوشنبه په ورځو بعد افغانستان پر سولې جدي خبرې وشي او د افغانستان د سولې پروسې سره به مرسته وکړي. په همدې حال کې د امریکا ژغ د جنوبي اسیا برخې یو راپور خپور کړی او خبري ورکړی دی چې ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم عمران خان په نږدې ورځو کې د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره وګوري. د امریکا ژغ په حواله په کابل کې د حکومت یوې معتبرې سرچینې دا خبر تایید کړی او ویلي دی چې د طالبانو له سیاسي استازو سره د عمران خان د کتنې پاړه د کابل په کابل کې له چارواکو سره معلومات شریک شوی دي او په هماهنګي کې به دا کتنه ترسره شي. د افغانستان حکومت تر اوسه رسمن په دې اړه مطبوعات نه دی ویلي. د ازادي راډیو خبریاله ناجیه ساپی به په دې ارتباط نور جزئیات وړاندې کړي.
په داسې حال کې چې په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره هلې ځلې روانې دي، ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان له یو شمېر طالب استازو سره وګوري. د افغانستان د سولې عالي شورا هم دغه کتنه د سولې لپاره مثبت ګام یادوي. د سولې د عالي شورا مرستیال عزالله دین محمد د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
عمران خان د طالبانو سره کېني نو طبعا تاسو پوهېږئ چې طالبان زیاته برخه په پاکستان کې دي او کورونه ملته دي او طالبان همالته دي او د هغه ځای نه فعالیت کوي. نو که عمران خان طالبان تشویق کړي د خبرو دپاره د افغانانو سره د ناستې دپاره او د پیسنۍ رسېدو دپاره، نو دا اقدام ښه اقدام دی، د دوی لیدل به مثبت وي. ښه به
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان دولتي راډیو د صدر اعظم عمران خان د یو سلاکار نعیم الحق له خولې ویلي چې ټاکل شوی عمران خان به په روانه میلادي میاشت کې د طالبانو له یو شمېر استازیو سره وګوري. په سیاسي چارو کې د صدر اعظم عمران خان سلاکار نعیم الحق ویلي چې عمران خان طالبانو سره د کتنه افغان حکومت سره د سلا مشورو وروسته کوي او ټاکل شوی چې پاکستان حکومت به افغان حکومت سره د دې کتنې جزئیات شریک کړي. وسلوالو طالبانو له عمران خان سره د دې کتنې په اړه غبرګون نه دی ښودلی. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې تر دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته په سفر کې د سولې په تړاو له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړي، خو یو شمېر افغان کارپوهان وایي هغه مخالفتونه چې سعودي عربستان او قطر له طالبانو سره لري، سعودي غواړي چې د دوحه پر ضد نوې ډله په پاکستان کې جوړه او عمران خان ورسره وګوري. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی چې د پاکستان او سیمې حالات له نږدې سره وایي، سعودي غواړي په دې کار سره طالبان په دوو ډلو وویشي.
واقعیت دا ده چې هغه ډلو ته پلي چې عمران خان ورسره ګوري، هغه طالبان چې په قطر کې دي هغه نه دي. هغه مخالفتونه چې د دوحه او سعودي په منځ کې دي، سعودي غواړي چې د دوحه په ضد کې بل ډله په پاکستان کې جوړ کړي. یعنی طالبان دوه شخص دي، یو مرکز یې په پاکستان کې وي، یو په قطر کې وي. دا د یو لوبه ده، اما نتایج صلح ته تمام سي. دا نتایج نه
ده. په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د افغان سولې لپاره دا ځل د جرمني او قطر په کوربتوب راتلونکي یک شنبه په دوحه کې غونډه پیل شي. تر دې مخکې مسکو د دا ډول دو غونډو کوربه و چې پکې د افغانستان یو شمېر پیژندل شویو سیاسي څیرو تر څنګ د طالبانو د قطر د دفتر یو شمېر غړیو هم پکې ګډون کړی و. طالبانو هم له خپل لوري په دې غونډه کې د ګډون لپاره تیاری ښودلی. دغه غونډه د یک شنبې په ورځ داسې مهال پیلېږي چې په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو د استادیو ترمنځ خبرې چې پرون یې شپږمه ورځ وه بې نتیجې پای ته ورسېدې او ټاکل شوې چې د شنبې په ورځ له سره پیل شي. دا خبره د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویلي چې د سولې د یوې موافقې لپاره کار په سلو کې اتیا بشپړ شوی، خو ځینې مسایل زیات بحث ته اړتیا لري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د فرانسې ګمرکي چارواکو په 2016 میلادي کال کې یو شمېر تاریخي آثار چې له پاکستانه قاچاق کېدل ونیول. دغه آثار وروسته فرانسوي تاریخ څېړونکو وویل چې د پاکستان په بلوچستان ایالت پورې تعلق لري. په دې کې د برونزو د عصر آثار شامل وو چې حتی تر 15,000 کاله زیاته سابقه لري. د فرانسې حکومت د تېرې سهشنبې په ورځ دغه خزانه د پاکستان حکومت ته بیرته وسپارله. په دې کې مختلف تاریخي آثار شامل وو. په پاریس کې د پاکستان د سفارت شارج دافیر محمد امجد عزیز قاضي وویل چې د دوی لپاره دا د احساساتو څخه یو ډکه شیبه و، ځکه د پاکستان د تاریخ یو برخه بیرته پاکستان ته وسپارل سوه او خپل هیواد ته ستنه سوه. د ازادي راډیو پر انګلیسي برخه په دې اړه یوه ویډیو خپره سوې. یو ویډیویي رپورټ دی د فرانس پرس اژانس او د رویټرز خبري اژانس ګډ ویډیویي رپورټ دی. نو که تاسو و علاقه ورسره لري، غواړي چې پوسی چې دا څه رقم تاریخي آثار وو، د ازادي راډیو د انګلیسي برخې وبپاڼې ته ورسئ. د ازادي راډیو د انګلیسي برخې وبپاڼې ادرس دی rfrl.org rfrl.org. دلته دغه رپورټ تاسو کتلای سي او بیا یې حتی کولای سي چې خپل نور دوستانو او ځانو سره شریک کړي. دا تاریخي آثار چې ما وکتل ډیر په افغانستان کې د تاریخي آثارو ته ورته دي، منګي دي، کوزي دي. نو تاسو ته به هم ډیر په زړه پورې وي. اوس به ورسه ورزګان ته په ورزګان کې خلک وایي چې باید حکومت هلته پوځي عملیات وکړي. دوی وایي چې د ځینې ولسوالیو لارې د ډېرې مودې راهیسې بندې دي او په ځینې سیمو کې حتی خلک دومره مجبور دي چې د خوراکي موادو د نشتوالي له امله واښه خوري. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه له ورزګانه رپورټ لري.
د ترینکوټ شار څخه د ورزګان چنارتو ولسوالۍ ته غزیدلې لار کته هم وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو پر مخ لچیر درنی مکلون رئیس تړلې. خو د دې ولسوالۍ وسیدونکو وایي چې وسلوالو طالبانو د غلار لچیر درې ورځې رئیس د ملکی خلکو پر مخ هم تړلې ده. د یادی ولسوالۍ یو شمیر کسان چې اوس په ترینکوټ شار کې بند پاتې دي، ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال طالبان و یادی ولسوالۍ ته د خلکو ترڅنګ د خوراکي او غیر خوراکي توکو مخه هم نیولې. دوی زیاتوي چې هلته اوس په ولسوالۍ کې خوراکي توکي پر خلاصېدو دي او په خبره یې چې خلک له لوږې په لاسونو میده سوي غنم او یا هم واښه خوري.
پل دادی موټر په دغه ګرمای کې راګرځولي عام ولسمار کړي. حکومت خو ورور موټر نه باري، حکومت خو ورور څه چې وړي، حکومت خو بهلته ځای پر ځای ناست.
و طالبانو تړلې ده د ولسوال دی، ترې شلان مو پاتې دي، ژرندې مو ولاړې دي، دغه نقدرو به موږ ولا کله روچې پر میچن باندې غنم ټکوو دی، سیدنو بله باندې کوو یې دا مدایال خوراک دی.
پان چې د یو چا سره مشره جوړ کړم دا کوي وایلار پر باندې کبل مشکل جوړ سندار پر باندې هلته خو ګورم عجزیه ستا مظلوم ولستا سپینجریستا مریضانستا دا خو څه ګناه ده؟
نه دواستا نه وړستا نه غوړستا نه تیل واغه شان خو مخکیم بند.
دغه خلک وایي د یادی لارې په تړل کېدو سره خلکو ته زیات مالی زیانونه هم اوښتي. دوی وایي بربري موټرې په لاره کې بند پاتې دي او په کښې کې بار خوراکي توکي هم د خرابېدو په حال کې دي. دوی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې لار ورته خلاصه کړي او د سپر په توګه دې نه کاروي. یادو خلکو دغه راز پر دولت هم غږ وکړ چې یا د لار ورته خلاصه کړي او امن یې کړي. دوی ګواښ وکړ که لار ورته خلاصه نه کړي نو په لاریونونو به لاس پورې کړي.
غوښتنه مې دا چې دا لار دي لکه ورور مشکل دی، د حکومت سره خپل مشکل دی وسره کې جنګ وسره کاته مشکل سره لري. خو دی دوی څنګه په څنګه نه چلول هر مشکل چې لري. خو نه دوی دواړه دا یې چې ورور جان د لکشن دوا ورونه یاست، ته څوک یې، حکومت څوک دی، بل څوک دی، مشکلات سره حل کې د لکشن دوا ورونه سي.
موږ به حالت هم اعتراض وکړو د دولت په دغه کې. دلته به پالي صاحب دروازې ته هم ولاړ یو، نارې به بغارې به ګریوان به ورته چرو چې ورور زموږ غم خوره.
د ورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری بیا دانه منی چې یاد لار دی وسلوالو طالبانو تړلې وي. خو د ولایت مقام مسولین بیا منی چې وسلوالو طالبانو د چنارتو ولسوالۍ لار د ملکی خلکو پر مخ تړلې، خو وایي خلاصون یې د دې تر واسپورته خبره ده. د ولایت مقام سرپرست او مرستیال والی اتاولا فضلی ازادي راډیو ته ویل چې دومره نظامی ځواک نه لري چې یاد لار په خلاص او امن کړي. نوموړي وایي دوی به هڅه وکړي چې یاد لار د قومي مخورو په مرسته خلاصه کړي. خوابیا د یادې ولسوالۍ امنیتي مسولینو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې ملکی خلک دي د سپر په توګه نه کاروي او له دوی سره دې مخامخ وجنګېږي. د یادې ولسوالۍ د امنیې قومندانۍ مرستیال محب الله ازادي راډیو ته داسې وویل:
خو د عام ولس سره دي زموږ په مقابل د دولت په مقابل مشکل نه جوړي. زما د چنارتو په ولسوالۍ کې دي د یو لسو کسو پولیسو سره په واسه نه ده پراخ.
د چنارتو ولسوالۍ امنیتي مسولین دغه راز زیاتوي که چیرې مرکزي او ولایتي اداره امکانات په لاس کې ورکړي نو ډیر ژر به یاد لاره د وسلوالو طالبانو له شتون څخه خلاصه کړي او امن به یې کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دغه اداو په تړاو څه نه دي ویلي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورزګان.
وربسو خوست. د خوست په شمیر سرحدي ولسوالیو کې خلک وایي چې د افغانستان حکومت په وروستیو څو کلونو کې حکومتونو هلته د بیا رغونې کار ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې او دوی له ابتدایي خدماتو څخه بې برخې دي. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل له خوست رپورټ لري.
د خوست د ترزی او علي شیر ولسوالۍ چې په خواله ناامن سیمو څخه وه او د بیا رغونې لازم کارونه پکې نه دي ترسره شوي، په دې وروستیو کې امن ښه شوی او اوسیدونکي د ژوند په هره برخه کې د دولت د پاملرنې غوښتنه لري. د ترزی او قومي مشر حاجي مختارالدین جلالزوی په یاده ولسوالۍ کې مشال راډیو سره د خلکو ځینې ستونزې او غوښتنې داسې شریکې کړې.
تخمو پیسا کې د کوډي کې میوې پیسا کې دې ته ډېر ضرورت ده، ځکه دلته زراعت کمزوره ده او ویالې مثال بندونه استنادی دیول نه دی ته ضرورت لري. ترزی کی اوسې نو کلینیک خپل سیټ امیر اثر جوړ کړه ده، نو دوی باید زړه تر زړه مسلکی ډاکټر او خپل سټاف تر ولګي تر څو د خلکو ستونزې دل تعالی حل شي. امنیتی مشکله مون ان شاء الله وزل تډیر نشته.
د خوځای ادارې د لپاره چې د ترزی او علي شیر دوستونکو غوښتنې په سماتو غووري او د خپل امکاناتو په چوکاټ کې ورسره د پروژو شمنې وکي، دا زری د خوځ د ټولو ادارو په ځانګړي ډول د سکتوري ادارو مشران حل ته بيوري ول او د سیمهوالو ستونزي او غوښتنې لنګدې واوريدي. د لندرو د سیمه اوسیدونکو زادران اجي اموي
ډیر مزکه مونږ نه سیلابو یېوري ټول خوست او بپو مونږه سفارادو اغا او بچی روشی دیر کاما بخارو غلا منگا بندونه طول خروف کسی.
پا دیو نسواله که اوشمیر سیمی دیالی شیر خوار لیاو بل بیلی کری او پا بارانی موسم که وربانده تاگ او را تاک ستونز منوی. ده کبرگل پا نوم ده بخانه و سیدون که غختنه که ویچه کلی تای نگده پل بطرل شی.
توی روشی میگل یار بانده دو. پا در بوریا باند پا زرای خونده ارگردی گو. ده خیش کشی میگتا دال یار جوره شی. او د پلن کوم سرک شیدی د پلن دی درته جوړ شي.
که څه بیکاری په هواد شمول ستونزو کې راځي، خودت رضای علي شیر ولسوالۍ په ګډون د خوست هغه سیمو کې چې مخکې له جګړو سیان منوي د ستونزو په کې ډیره ده. د بلاوډ کې یو اوسیدونکی حاجی عبدالمحمد وایي
والله که کور هیڅ نه ته ملیږي صاحب، خو بس وز نه نزي مزدور شې ته خپل مزدوري نه ملیږي، نه چاته کیسه ملوي دی او نه چاته مزدوري ملیږي چې خپل بچی ته روزي پیدا.
د خوست د ترزی او علي شیر ولسوالۍ د اوسیدونکو د ستونزو او غوښتنو د اورېدو لپاره د نورو چارواکو ترڅنګ په خپله خوست والي محمد حلیم فدایي هم ورغلی و. نوموړي د سیمهوالو ستونزې او غوښتنې پر ځای وبللې او ویې ویل
د علي شیر او ترزیو د ولسونو ستونزې ټولې معقولې او داسې ستونزې دي چې باید حل شي تر څو دوی له اقتصادي پلوه خصوصا د زراعت له لارې په پښو باندې ودرېږي. او تر څنګ یې موږ د دوی ټولې ستونزې هم واورېدې، هم مو راټولې کړلې او هم مو رئیسانو ته دنده وسپارله چې د دې پر بنسټ هغوی خپل عملیاتي پلانونه جوړ. دغه غوښتنې په سکتوري جلسو او همدارنګه د ولایت په انکشافي پلان او کمیټه کې شاملې تر څو موږ د هغې لپاره د پیسو په لټه کې شو.
خوست والی زیاته کړه تر راتلونکو دوه اونیو پورې به د ترزی او علي شیر ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره درې د استنادي دیوالونو د جوړولو پروژې پیل شي او همدارنګه به دوی ته د کرنې او مالدارۍ په برخو کې د ځینو نورو پروژو قراردادونه هم لاسلیک شي. په دې ورځ د افغان حکومت له بودیجې څخه د 1.5 میلیون افغانیو په لګښت د خوست د ترزی او علي شیر ولسوالۍ د ابوخانې په کلي کې د 1-2 پوړیز جومات د بنسټ ډبره هم کیښودل شوه چې د چارواکو په وینا ودانیزې چارې به یې د 1 کال په موده کې سر ته ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتو د دې هرکلی کړی دی چې د برتانیې حکومت د هسپانیا په جنوب کې د جبل طارق په تنګه کې د ایران د تیلو یوه بیړۍ ضبط کړې ده. د ایران حکومت دا کار غندلی دی او په تهران کې د برتانیې سفیر یې د اعتراض لپاره ورغوښتی دی، خو د امریکا متحده ایالاتو ویلي دي چې دا یو مناسب کار و چې برتانیې وکړ. صالح محمد صالح په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون په ټویټر کې ولیکل دا غوره خبر دی چې برېټانیا د ګریس یو په نوم د تیلو لوی لژدونکي کښتۍ ضبط کړې ده. د بولټن په خبره په دې ټانکر کې ایرانی تیل بار و چې د اروپایي ټولنې د بندیزونو خلاف سوریې ته لژدول کېدل. دغه کښتۍ د جبل طارق د جنوب په 4 کیلومتري کې نیول سوې چې برېټانیا یې د خپل قلمرو اوبه ګڼي. په عین حال کې اسپانیا هم چې د دې قلمرو پر مالکیت دعوه لري ویلي چې دا د هسپانیا د قلمرو اوبه دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار لیکلي امریکا او متحدان به یې خپلو هڅو ته دوام ورکړي څو په تهران او دمشق کې رژیمونه ونسي کولی له دغه غیر قانوني تجارت څخه ګټه پورته کړي. جبل طارق چې د برېټانیا لخوا اداره کیږي حکومت یې پرون ویلي د برېټانیا د شاهي سمندري ځواک غړي دغه کښتۍ ته ختلي دي. شک کیږي چې د ایران دغه کښتۍ د سوریې بنیاس تصفیه ځای ته چې د اروپایي ټولنې په بندیزونو کې شامل دی اومه تیل لیږدول. د برېټانیا د صدر اعظم یو ویاند وویل تیریزا می په جبل طارق کې چې د برېټانیا د قلمرو یو برخه ده د چارواکو د دې کوټلي اقدام هرکلی کړی دی. د جبل طارق اعلی وزیر فابیان پیکاردو په یو بیان کې وویل موږ دلایل لرو چې ووایو د ګریسیاو په نوم دغه کښتۍ د سوریې د بنیاس د تیلو تصفیه ځای ته اومه تیل لیږدول. د ویلی دغه تصفیه ځای د هغه شرکت ملکیت دی چې د اروپایي ټولنې لخوا پر سوریې په لګول سویو بندیزونو کې شامل دی. که څه هم اروپایي ټولنې له 2011 میلادي کال راهیسې سوریې ته د تیلو انتقالات منع کړي دا به لومړی وار وي چې په دې سیمه کې د تیلو یو ټانکر ضبط کیږي. د دې پیښې په اړه ایران په تهران کې د برېټانیا سفیر احضار کړی او د تیلو د لیږدونکي کښتۍ ضبطېدل یې غیر قانوني بللی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی ویلي وروسته له هغې چې د جبل طارق په تنګي کې د ایران د تیلو یو ټانکر په غیر قانوني ډول د انګریزانو د سمندري ځواک لخوا ودرول سو د تهران لپاره د برېټانیا سفیر احضار کړی سو. د ایران د تیلو یو لیږدونکي کښتۍ په داس حال کې ضبط کیږي چې د ایران او لویدیز په ځانګړي ډول د امریکا د متحد ایالاتونو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. دا کړکیچ وروسته له هغې زیات سو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 میلادي کال په مې میاشت کې له اټومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. دغه اټومي تړون په 2015 میلادي کال کې د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوردونکو تاسو پرون واوریدل چې د افغانستان د پوهنې وزارت د افغانستان په ښوونځیو کې د یو شمېر ښوونکو، سرښوونکو او د مکتبونو د یو شمېر مامورینو له لوري له زده کوونکو سره د خراب چلند پر ځینې پیښو باندې چې حتی د زده کوونکو جنسي ځورونه هم پکې شامله ده اندېښنه څرګنده کړه. د پوهنې وزارت ویاندي ازادي راډیو ته وویل چې شل داسې پیښې سږ کال ثبت کړې دي او په یاد باید ولرو چې په ډیرو مواردو کې شایي کورنۍ د ټولنیز فشار او ځینې نورو محدودیتونو له امله ونه غواړي چې خبرې وکړي او شایي پټه خوله پاته کیږي. د کابل په غلام حیدر خان لیسه کې پرون موږ رپورټ درلو چې یو سرښوونکی د اتم ټولګي زده کوونکی وهلی و او لاس یې ورمات کړی و. د دغه زده کوونکي کورنۍ خبرې ونه کړې او ازادي راډیو ته یې وویل چې دوی نه غواړي پر دې مسله بحث وکړي. نن د کابل یو بل رپورټ لرو د افغانستان د معارف په ارتباط. په کابل کې د افغان ترک ښوونځي یو شمېر مسؤلین ادعا کوي چې پولیس د دغو ادارې یو شمېر ښوونځیو ته له وسلو سره په زور ورننوتي او د ښوونځیو له یو شمېر زده کوونکو او ښوونکو له کورنیو سره یې ناوړه چلند کړی دی. د کابل د امنیه قمندانۍ مسؤلین او د افغانستان د پوهنې وزارت مسؤلینو دا خبر رد کړی دی خو بیا هم ناجیه صاپی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
خیلی سر صدا میکردم تو می داونم شون بونگم پلیس زنونه بود
در روز مکتب کایتون زدم چه
فکر داد پیخ یو عینی شاهد دی وای پلیس د اریانا افغان ترک خوانزی ته لوسلو سره نوتل او د خوانزی له خونکو او زکونکو سره نوړه چلند وکړ. دو عینی شاهدانو حلیم او حاجی سید ازادی رادیو ته ویل
یعنی پولیس واسه به کی اومد
دی یو موټر یو پښه اومد
نن سهار پولیس لټانګ او موټر سره راغلی وو او د خونځي دروازه یې ماته کړه.
خیلی سره صدا میکردم ته می داو نن شون بونګم پولیس
ته زده کوونکو او د کورنۍ غوګونه ویدل کېدل چې پولیس له ساحل لري کول دروازه یې ماته کړه او نن وتل
می مونږ په برادر درځه مکتب کې ټانګ زدم چې فکر
په ورته وخت کې د پوهنې وزارت سلاکار او د افغان ترک د خوانځي او د ریاست مسول اماد الدین سراجی د خبري له ازادي رادیو سره په مرکه کې تایید کړي. خغلی سراجی ویل پولیس د افغان ترک یو شمیر خوانځي او ته له وسلو سره نوتلې دروازه یې ماته کړي او له خون کو سره نه وړه چلند کړي.
د
سهار په 9:30 بجو پولیس لرنجر او بپاشون کو موټر څخه کار واخیست د خوانځي دروازه یې ماته کړه او هغه ځکه ونکو کورنۍ چې په داخل کې وو پرې وبو وشیندلې او د ټوپک فامیلی ډیر خلک وه هلی او ټکولې دي
او پوشیدان با میرټ فنګشن مردم را ټکوب کردن
حسه مو کړه سو د دغه خوانځي او لخونکو او زدکونکو سره خبري وکړو خو هغه سیمه پریخي و د پداسال کې د چ تر دې مخ کې د بلخ پولیسو هم د مزار شریف د افغان ترک د جنو او هلکانو پر خوانځي حمله کړې و په ترکیه کې د 2014 میلادي کال کودتا ورسته د ترکیه حکومت فتح الله ګولن د دغه کودتا اصلي تورن وګڼ او د افغان ترک خوانځي چې د ګولن تر نظر لاندې فعالیت درلود د ټولو د تړل کېدو غوښتنه وکړه په ورته وخت که د ترکیه دولت له افغان حکومت او غوښتل چې د دغو خوانځیو فعالیتونه ودروي له بلې خوا د پوهنې وزارت دا مسله ردوي او وایي چې په کابل کې د افغان ترک خوانځیو د مدیریت لیک په سولیز ډول ترسره شوی د پوهنې وزارت ویاند نوریا نزهت وایي هیڅ ډول تاوتریخوالی نه دی شوی د افغان ترک خوانځیو د مدیریت انتقال پیل شوی او له شوي تفاهم سره به دا کار ترسره شي یوازې د کابل ښار د آریانا افغان ترک په خوانځي کې یو څو کسان غوښتل چې ستونزه رامنځته کړي خو دغه ستونزه هواره شوې ده
په
همدې حال کې د کابل د امنیې قمندانۍ مسؤلین هم د افغان ترک خوانځیو له مسؤلینو سره ناوړه چلند خبره ردوي د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د افغان ترک 12 خوانځي په کابل او نورې په ولایتونو کې فعالیت کوي
د ملګرو ملتونو د کوچنیانو اداره یونیسف د مې د میاشتې په 28 نیټه وویل چې په افغانستان کې تیر کال پر ښوونځیو حملې د وړم کال په پرتله 3 برابره زیاتې سوې دي او له دې امله ډېر کوچنیان زده کړه نسي کولی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله 3.1 میلیونه ماشومان له ښوونځي سرشکال پاتې دي چې 60% یې نجونې دي بې امنیتي او پر ښوونځیو حملې د دغو اصلي عامل دی اوس ورځو احمد تکل د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي
د فاریاب ولایت د خواجه سبز پوش ولسوالۍ په ګنج بازار کې د هاوان د 2 مرمیو د راپریوتو په پیښه کې 14 کسان مړه شوي او 26 نور ټپیان دي د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې دا هاوانونه طالبانو ویشتلي دي ولسمشر اشرف غنی نن سهار زابل ولایت ته رسیدو وروسته له ولی او امنیتي چارواکو سره په غونډه کې عمومي امنیتي وضعیت وڅېړه او د چارواکو لخوا د امنیتي راپور تر اورېدو وروسته یې سپارښتنه وکړه چې مسؤولې ادارې د خپل امنیتي پلان چمتو کړي د عامه محافظت د ځواکونو 9 سرتیري تیره شپه د هرات ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د طالبانو په یو برید کې ووژل شول دو امنیتی چارواکو چې نه غواړي نمونه یې افشا شي همداراز ویلي چې د عامه محافظت د ځواکونو 15 نور سرتیري په دې حمله کې اسیران شوي او یو ټپي دی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دی هیله مند دی چې د ایټالیا د حکومت مشرتابه اروپایي ټولنه پر روسیې د بندیزونو په برخه کې د خپلې پالیسۍ نرمولو ته وهڅوي د سودان واکمن پوځي جنرالان په دې هیواد کې د روان سیاسي کړکیچ د پای ته رسولو په مقصد د اعتراض کوونکو له مشرانو سره موافقې ته رسېدلي دي د اروپایي هیوادونو چارواکي هڅه کوي چې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لیوالو د لویدیز بالکان شپږو هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې دا ټولنه لا هم د دوی هیلو ته په مثبت نظر ګوري او د جرمني د شتوتګارت ښار یوې سیمهییزې محکمې یوه جرمنۍ وګړې په اسلامي دولت ډله یا داعش کې د غړیتوب په تور په 15 کاله حبس محکومه کړې ده
اوردونکو د ازادي راډیو د افغان بسیم د تاسوته شمیرې غځنګړې د پیغامونو پروګرام تاسفانات تخنیکی ستونزې لري نن کار نه کوي په دغه ساعت کې کار نه کوي زموږ همکاران اخته دي د بیا فعالولو لپاره کار کوي اوس ستاسي څو پیغامونه چې د پیغام سپتون کې ماشين لري مشتره رسیدل درته خبرو
ستاسو لا پیغامونو
زه عزیز الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه سره په تماس کې یم چې لرم د لوړ مقامات څخه اجازه موږ د هلمند د فلپاک له یو غور وکي په څو کلو راځي چې دغه یو پل دی دغه یو پل دی د تیر وخت کې موږ په ان په دوه دي کوکی د بولان څخه تر لشکرګاه پورې تلو مله ډیره صحابه مو پکې ولا و فعلاً ان د منطقې کې د 2 ساعت 3 ساعت کې سړی نه شي د لوړ مقامات څخه هیله لرو تر څو د موږ پیغام واوري او یو توجه ورته وکړي
ولې کوم ځای باندې
زه د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپوڼو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ سره د شمسیانو کومه مرسته سوې وه، هغه شمسیانو مرسته تر اوسه پورې نه ده رارسېدلې. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپوڼو چارواکي د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ د شمسیانو سره کومه مرسته سوې، خدای دې وکړي د هغه شمسیانو پښتنه راته وکړي او موږ ته راورسوي. وسلام.
زابل ولایت د نوی نوبار ولسوالۍ د غونډانو د علاقې څخه خبره کوم. بعد لږ څه د نوبار ولس ډېر مشکلات لري، اتلس کاله وسولو خو دغه د چټکو زده کړو په نامه مکتبونه دي، هغه تر ونو لاندې وایي. زموږ ته څو مشران دي په مرکز کلات کښې، د هغو په خارج په کابل کښې سبقان وایي. دوی خپله مارکیټونه لري او کلینیک نه لرو، شفاخانه نه لرو. په یو کنډواله کښې یو سپین ږیری رالېږلی وایي دغه ستاسو یو څانګه ده، نو د خدای په خاطر دی پاملرنه ورته وشي. او کوم مریضان چې مرکز کلاس ته یوسو هغه سې اشتمن وي، هغه ترې ځایه ورسوي چې غریبان وي، د هغو د زامنو د بدن غړي پر هلته مې چې نسته یو متخصص ده، رئیس و، یو ډاکټر و، شان ټول په وایي څو راغلي، هغه په هېڅ نه پېږي، وایي کندهار ته یو. خدای دې وکړي چې په مرکز ته توجه وشي، مرکز یې وه ولسوالیو ته وکړي او خصوصا د نوبار ولسوالۍ ته. وسلام. په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
اوس دوه پروګرامونه لرو اوریدونکو، د ازادي راډیو تنظیم پروګرام د کوریا چار او د ازادي راډیو او د یونیسف د ادارې ګډ پروګرام چې د کوچنیانو پر حقونو باندې بحث پکې کیږي. اول به د یونیسف او ازادي راډیو پروګرام واورو، بیا به د کوریا چار.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. نن په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو پاکله خبرې کوو. ولې له هم د پولیو مثبتې پیښې لیدل کیږي؟
ښه کار نه کوي، لالای ده چې پرې کوي هم نه خوږیږي، لاسې پلجي، بیخي کار نه کوي، بیا وچ هېڅ کار نه کوي، رګونه غونډ وچ.
او د حل لارې څه کیدلی شي؟
ماشومان روغتیایي مراکزو ته بوزي، هغه روغتیایي مراکز چې په هره سطحه کې وي. د پولیو ضد واکسینونه شته، په وړیا توګه په روغتیایي مراکزو کې هم تطبیقیږي.
نن په همدې اکله خبرې کوو، له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، د ماشومانو لپاره د پولیو پر ضد واکسین یو له اسانه او ارزانو لارو څخه دی چې ماشوم د تل لپاره له مایوبونکې او وژونکې ناروغۍ څخه ساتي. د سي کارکوونکو په وینا، له 15 کلن څخه کم عمره ماشومانو ته مو د پولیو ضد واکسین ورکړئ، او په دې ډول ماشوم، کورنۍ او ټولنه له یوې لویې بدمرغۍ څخه وژغورئ. که داسې ونه شي نو ماشومان مو د پولیو له وحشي مکروب سره مخ کیږي چې بیا یې درملنه نه کیدونکې ده. د لغمان اوسیدونکی رحیم وایي چې د دوی په کور کې د ماشومانو واکسین ته دومره پاملرنه نه کیږي، نو ځکه خو یې وراره د پولیو په وحشي مکروب اخته شو.
لاس یې شل شي، پښه یې شل شي، بیخي خوري نه، سم تیګ پروت دی، بیا کله ښه شي او لږ غسې نو لاس یې کار نه کوي، جګېدی نه شي، پښه کار نه کوي، لالای ده چې پرې کوي هم نه خوږیږي، هېڅ کار نه کوي، رګونه غونډ وچ شي. کورنۍ ډېره پازابي ورسره، کورنۍ خو عیلې ده، بچیانې دي، مثال د خبرې موږ کور ورسره پازابي، دغه کوټه کښې پروت دي، خو د هغو خلک ورسره پازابېږي. په یو کس نه جګېږي، په دو کسو نه جګېږي، دوه درې کسه چې بیا جګي خپله ډېر ځورېږي په غریب.
سره له دې چې هر کال د روغتیا وزارت او نړیوال سي سازمانونه په ګډه هلې ځلې کوي چې د پولیو میکروب ورک کړي او خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه وړاندې کړي، خو بیا هم په روان کال کې په ټول افغانستان کې لاس د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوي دي. دا چې هم خلک د پولیو ضد د واکسین په هکله څه وایي، له څو تنو څخه مو پوښتلي، ورته غوږ شئ.
زما نوم اختر محمد دی. پولیو خو یو خطرناک مرض دی، دا ټولو انسانانو ته ثابته شوې ده. خو زه خپله د افغانانو وروڼو او خویندونه دا تقاضا لرم چې خپل ماشومان باید چې سینه ټیټ وي یا څومره چې هغه مثال واکسین ورته کیږي، باید دوی نږدې روغتونونو ته ویسي او واکسین ورته وکړي. که یې ونه کړي بیا نو پایله به یې منفي وي.
زما
زمانم حاج جمیل دا پکتیا ما احمدای ساخیل څوار رسمه شومان لرم ټول واکسین دی وخت دمګ کلا برکی کې کور د مغل تنه پر راځي ما واکسین په هر دوره په اپڅه کې ور راځي مو شومان الحمدلله واکسین کوم مکمل واکسین ته وګورم
د روغتیا وزارت له ټولو جنگی ډلو څخه غوړي چې د هیواد له ماشومان سره دې ظلم نکوي د واکسین د مخنیوي پر ځای د مرسته وکړي چې په ټول افغانستان کې د پولیو ضد واکسین تطبیق شي دینی علما هم له ټولو خلکو غواړي چې د پولیو د واکسین په برخه کې دی بې غوري نه کوي په دې اکله دینی عالم عبدالحق وایي
واکسین شروسه وي دغه د پرج او هغه شیامیا نه دي تقریبا در توامخ پر ورکې دوه باندې به بل خو په هغه سیمه کې چې دوی خپل پر وخت او زمان باندې کوي او هغه سیمه چې ته نسې یو نیری سیمه دی نو روسي په هغه کې سبتیږي ستا دغه سیمه په ځان ستنه بیا چې په څو باندې جوړی شي چې اسلام او انسان ته ضرر نه درلودي هغه طبعا به درته وایي او هغه شی چې ته کوم مانعات په صریح په آیات کې نه لري په حدیث کې نه لري په اجماع کې نه لري په مذهب کې نه لري په معاشره کې نه لري نو ګل به سړي هغه څه خداري وکړي او ضرر هم وینو درته ان کچې لري دغه تبابت ونو کو درته وان ته وایي سردار دې ته دغه ګولې دې ته ونو خو اساس سردار نشکې ان خدای ګولیا وخره تمام نه تسویه می عموما خود کړه دغه چې واکسین تر لاره دغه حمایت وکي پښتبانی وکي نور لیر مونټیکوته بوزي امنیت ونه سي اتمیه وکي پایدا ده تاوان نه لري هیڅ تاوان نه لري نه شریعي نه دینی نه مذهبي پلو واکسینې کده شری واکسینې کده توري غاړي واکسینې کده ارش واکسینې باید وسی نو اسلام په دې کې څه معنی لري
دا چې د عام روغتیا وزارت د پولیو پر ضد د واکسین په برخه کې څه کړي او له خلکو څه غوړي په یاد وزارت کې مو د پولیو د لمنځوړلو په برخه کې د عامه پوهاوي له مسؤول میرجان راسخ څخه پوښتلې دي
په 2008 کال او په 2008 کال کې منګه په جنوب جنوب شرق شرق او په شمال شرق حوزو کې هم د پولیو مثبتې پیښې لرلې یعنی د افغانستان څلور حوزې د پولیو د ویروس څخه متاثر وي په 2013 کال کې منګه یوازې او فقط او فقط په سویلي حوزه کې او په ختیځه حوزه کې د پولیو مثبتې پیښې لرلې یعنی په 2013 کې یو وشت پیښې سبسوي چې پینځلس مثبتې پیښې په سویلي حوزه کې او شپږ پیښې په ختیځه حوزه کې ثبت شوې دا په دې معنی ده چې افغانستان اکثره سیمې د پولیو د ویروس او د دې ناروغۍ څخه عاری سوي دي او پاکې سوي دي او فقط په یو محدوده جغرافیایي سیمه کې دا ویروس اوس کلابند شوی دی تقریبا 80,000 د افغانستان وګړي اکثره نه په حیث د رضاکار داوطلب په دې پروګرام کې لمنګ سره همکاري کوي
کله چې راته وایي چې په کوم سیمو کې د پولیو میکروب لمنځتلی او کوم سیمه لا هم اما سپاتې دي
فقط کده حوزو په کچه رایسو د افغانستان فقط دوه حوزې اوس هم د پولیو د ویروس د تهدید سره مخ دي چې هغه سویلي حوزه ده او شرقي حوزه ده په سویلي حوزه کې قندهار اروزګان هلمند د هغه مناطق دي چې په عنوان یا په نامه د مخزن د ویروس د پولیو وس پیژندل کیږي ځکه په دې سمه کې هم د پولیو مثبتې پیښې منځسوي او هم د راز په دې سمه کې په محیط کې په چاپریال کې په ناپاکه اوبو کې الته هم ویروس تثبیت شوی دی مشخص وایي ما جنوبي حوزه او ختیځه حوزه د پولیو د ویروس او د پیخو د زیات د تهدید سره مخ دي
د پولیو د لمنځوړلو لپاره عام خلک څه کولی شي
ډیره ښه پوښتنه مو کړه منګه د دې پروګرام نوم یې خیده یا ورته وایي چې د پولیو د لمنځوړلو ملي پروګرام دا ملي پروګرام چې ورته وایي دا یوازې د دولت او د صحت عامې وزارت دنده نه ده دا یوازې مثلا د حکومت یا د نړیوالو پارتنرانو د دوه دنده نه ده چې دوی په دې برخه کې فقط مصارف کې کومک کې د المانځ ویوړي په دې پروګرام کې د ولسمشر نه نیولې د ټولنې یو عادي فرد پورې دوی ټول باید خپل ونده پکې ادا کړي چې دا ناروغي لمنځه یوسي د ټولنې هر قشر ډیر یو عمده رول د دې ناروغي په لمنځولو کې ادا کولای شي همدارس د کلی مخاور ملک مشر دوی کولای شي چې زمينه د کمپاین د تطبیق د لپاره مونږ ته خبره برکه کله د سي غنګوسي او خبري اوریدل کیږي د ټولنې نو بازو سره د سي او افکار پیدا کیږي چې ولی خارجيان بهرنیان او دغه روغتيایي سازمانونه دوی ډیر دیتلې والتیا لري چې د مونږ ته کومک وکړي د کمپاینونو تطبیق شي
دوی زمنګ استاد د ماشومان د پاره فقط او فقط دا د اندښنه نه لري چې زمنګ استاد ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي. دوی د خپل ماشومان ته اندښنه لري کدا ویروس دلته محو نسی بیرته به دوی د هوادو ماشومان به د دې ویروس سره د تهدید او خطر سره مخ شي.
په راتلونکي کې څه پلان لري چې پولیو بخي له منځه لاړ شي؟
په 2019 کال کې کوم پلان چې موږ په دې برخه کې جوړ کړی دی هغه هم نو می دی د پولیو د منځه وړلو عملیاتي استراری پلان په نام باندې یادوه. په دې پلان کې موږ دا په نښه کړی چې باید اړتیا ده په 2019 کال کې چې نه پړاوه د پولیو ضد کمپاینونه په افغانستان کې پلی شي چې هغه درې سرته سري وي، یعنی په ټول افغانستان کې، او شپږ نورې باید فرعي یا اختصاصي په هغو سیمو کې چې دا ویروس تهدید پکې زیات دی هلته باید پلی شي. د دغو نهو کمپاینونو نه درې پړاوونه یې په تطبیق سو په بریا توګه، یو یې سرته سري کمپاین و دی فرعي کمپاینونه، او شپک نور کمپاینونه هغه پاتې دي چې هغه هم باید تطبیق شي. خو هغه څه مهم ټکی پکې دا دی چې دا کمپاینونه باید په بریا سره تطبیق شي. که چیرته په بریا سره تطبیق نسی، نه دا چې موږ هغه خپل هدف ته نږدې کوي، بلکې موږ د خپل هدف نه لرې کولای شي. په سرتاسري کمپاینونو کې هدف دا دی چې 9.9 میلیونه ماشومان باید واکسین شي د 15 کالو لاندې، باید دغه هدف ته موږ ورسیږو په همغه کمپاین کې. همداراز په اختصاصي فرعي کمپاینونو کې مثلا د 6 میلیونه شاوخوا ماشومان زمونږ د هدف ول دي چې هغوی ته واکسین ورسی.
تاسو ویل چې د پولیو د واکسین کسان کور په کور ګرځي او ماشومانو ته واکسین ورکوي. که چیرې په یوه سیمه کې ماشومان د پولیو له واکسین څخه پاتې کیږي، بیا دوی کولی شي چې سیمه مرکزونو ته ورشي او د پولیو واکسین واخلي؟
د کمپاین په اصطلاح موږ چې تطبیقو، که چیرته په هغو سیمو کې چې د زمونږ واکسیناتوران ځینو ستونزو له امله نسي ورتلای کورنیو دروازو ته واکسین ماشومانو ته نسي ورسولی او تطبیقولی، بیا نو د ټولنې مخصوصا د میندو او پلرو دا مسؤلیت او مکلفیت دی چې خپل ماشومان روغتیایي مراکزو ته بوزي. هغه روغتیایي مراکز چې په هر سطح کې وی د پولیو ضد واکسینونه شته، که خبره پکې دا ده چې دا واکسینونه په وړیا توګه په روغتیایي مراکزو کې هم تطبیقیږي.
د عامه روغتیا په وزارت کې د پولیو د مخنیوي په برخه کې د عامه اړیکو مسؤل میرجان راسخ وو چې د پولیو د واکسین په اړه خبرې کولې. په دې لاره چې د افغانستان په هر برخه کې ټول ماشومان ته د پولیو واکسین ورسیږي، د خبرونه پات رسو. تربیه هي چاره.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خوګوریدونکو سلام، خدای مو له بلا ولري لره. د توتو وخت دی، د توتو میله وکړی چې سات مو تیر شي او لژوند خوان واخلی. خو پام کوئ چې ډاکټر او روغتون ته اړ نشي، نو ځکه توت او نور میوي خام او چټل مخوري. د خبرونه په پیل کې څو ګډوډ خبرونه درته لرو، کی واوري لډیرو خبرو به خبر شي.
سم پامو که لندو خبرونو تا نتاقان
مشاوره کلداره
او مشاور خان دلری
ده مشاور ده مشاورانو شمار مصطوفی هم نشی کولای.
افغانستان لخکت خوال لمرای درجه نا امن هیواد دی.
ده متارزو نمایی خزینه کاندیدانو خیمه طوله شوی او متارز کاندیدان پداغ پاته شوی.
او چارواکی د ماستری درسونو ته د پیریانو خولې په سر کوي. د خبرونو توصیل
د مشاور د مشاورانو شمار مصطوفی هم نشي کولای. در په دراجانس خبر را کوي چې لام دې عمله د مشاور د مشاوریت تشکیل د وزارت حتی پورته شوی دی. خبر زیاتوي چې د مشاور ټول بیکاره خپل خپلوان انډیوالان او آشنایان د مشاور د مشاورینو او کارپوهانو په حیث په نوموړي مشاوریت کې مقرر او مزی کوي. ویل کیږي چې د مشاور ټول مشاورین او کارپوهان حیران پاتې دي چې مشاور صاحب ته څه مشوره ورکړي، خو زړه یې په دې ډاډه دی چې دوی هسې هم د مشورو لپاره نه بلکې د ډالري تنخواګانو د اخیستلو لپاره مقرر کړي دي. همدارنګه بل دوی څخه د انتخاباتو په وخت د کمپاینرانو په حیث هم کار واخیستل شي.
د در په دره آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې افغانستان له ښکته خوا لومړی درجه ناامن هیواد اعلان شو. خبر زیاتوي چې له دې مخکې په اداري فساد کې هم له ښکته خوا لومړی درجه هیواد اعلان شوی و. دا پرله پسې درجې دي چې نړیوالې تحقیقي ادارې افغانستان ته ورکوي.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د نیمو متارزو ښځینه کاندیدانو خیمې ټولې او دوی خواران په ډاګ پاتې شوې. خبر زیاتوي چې د متارزو کاندیدانو نیمو یې له حکومت سره له جوړجاړي وروسته خیمې پرېښودې او د نویو موقفونو لاسته راوړلو ته ځان برابروي، خو هغه نیمې خواران چې پاتې شوې خیمې ترې ټولې او یوړل شوې. با خبره منابع وایي چې او زیاتره متارزین د دې لپاره خیمې دروي چې حکومت یې ور جذب او ښه موقفونه ورکړي، خو دا کار هر متارز نشي کولای او زیات مهارت غواړي، نو ځکه یې نیم په ډاګ پاتې شي.
او وروستی خبر وایي چې چارواکي د پوهنځي او د ماسترۍ درسونو ویلو ته د پیریانو خولۍ په سر کوي. خبر زیاتوي چې له همدې امله د هغو ټولګیوال هغوی د درس ویلو په وخت نشي لیدلی، او چې کله یې د فراغت په وخت وویني نو ټول حیران پاتې شي چې چارواکي ټولګیوال و خو لیدلی نشو. د تحصیلي چارو کارپوهانو وایي چې او زیاتره پیسه دار او چارواکي د لوړو زده کړو لپاره د درس په وخت د پیریانو خولۍ په سر کوي چې څوک یې ونه ویني. له همدې امله یو ډېر شمېر پیسه داران او چارواکي لیسانس، ماستري او دکتورا اخلي، خو څوک یې لیدلی نشي. دا چې د پیریانو خولۍ له کومه کوي لا معلومه نه ده. خبرونه خلاص.
اوس دغه برک شیرم واوري.
مونږه خانه نه لرو، مونږ ماهرین او کارپوهان نه لرو، هنرمندان نه لرو او خدمتګاران نه لرو. خدمتګاران نه لرو زکه چې دغه درجو ته هر یو ورسیږي تختی او بل هیواتا هلته پناه غواړي، هلته پناه غواړي، هلته پناه غواړي. وای بهر کې اوسم په اروپا یا امریکا کې ژوند کوم او هلته هر څه شته دي، او هلته کرمایشونه، او هلته کرمایشونه، او هلته کرمایشونه. او دا سلار شي څو وخت وروسته هل شي هلته نه هنر پاتې شي، نه هنر پاتې شي، نه مهارت او خانی، نه مهارت او خانی، نه مهارت او خانی. نو ځکه مونږه خانان نه لرو، نو ځکه مونږه خانان نه لرو، مونږ ماهرین او کارپوهان نه لرو، هنرمندان نه لرو او خدمتګاران نه لرو. خدمتګاران نه لرو، خدمتګاران نه لرو.
خوابه چې څوک چورلمان ته کامیابېدل نو مطالعه به یې کوله او خپل معلومات به یې زیاتول چې د خبرو او کار په وخت ترې استفاده وکړي، تر څو څوک ونه وایي چې معلومات نه لري او په څه نه پوهیږي. خو اوس چې کامیاب شي لومړی رسمي ورزشونه زده کوي چې د جنگ په وخت ترې ګټه واخلي، لکه داسې.
ها هغه د ما وطني غېږې او څاپېړې هېڅ په درد نه خوري. باید اوسني عصري تخنیکونه زده کړم، که نه د خلکو په کور کې له خپل حق نه هم دفاع نه شم کولی.
دا څنګه له ځان سره غږېږې؟ خیریت خو به وي؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو.
په دې چورت کې وم چې یو څو رزمي تخنیکونه زده کړم.
خدای دې خیر کی، لکه چې ورزش ته مخه کړې او که د شورا د دفاعي چارو کمیسون رئیس ټاکل شوی.
نه رئیس خو نه هم ټاکل شوی، لیکن د رزمی تخنیکونو د زده کولو ضرورت احساسوم.
نو کوم ډول ورزش ته زړه کیږي؟
نه پوهیږم، خو باید داسې تخنیکونه وي چې هم دفاع وکولی شم او هم حمله.
کراټه او کامفوتوا دغه ډول ورزش دی چې هم حمله ده پکې او هم دفاع.
خو زه وایم داسې تخنیکونه وي چې له وسلې نه هم پکې کار واخیستل شي. اوس د خلکو د کور هغه پخواني جنګونه نه دي چې د پیپسی او د اوبو په بوتلونه یې سره ویشتل. اوس له ګرمو وسلو ګټه پکې اخیستل کیږي، لکه چاړه، سټک او داسې نور.
نو چې دغسې ده بیا شمشیربازي زده که؟
په ښار کې د شمشیربازۍ کلبونه شته؟
هو حتما به یې، که نه یې نو بیا د څه وخت لپاره چین ته لاړ شه، هلته به سټیک فایټنګ زده کې.
هغه څه شی ده؟
په لکړو جګړه کول.
رښتیا دې وویل والا، باید چین یا کوریا ته ولاړ شم او شمشیربازي زده کړم، خو خدای دې وکړي چې د نورو وکیلانو ورته پام نه شي.
نه هغوی لا تر اوسه هم دا وطني تخنیکونه کاروي.
زویا ستړی مسې، شکر چې په خیر راغلې.
خیر وسې مورې، څه حال مو دی؟
خیر زویا.
لالا سلام، ستړی مشې، په خیر راغلې.
وعلیکم سلام خورې، خیر وسې، څنګه یې؟
خیم لالا، ته څنګه یې؟ سفر دې څنګه و؟
خیم خو والا ښه تېر سو.
شمشیربازي دې زده کړه؟
اوس چې دوه اوږدې چړې یا دوه پیچکشونه راسره وي، دا ټول چورلوان هم نشي راته ټینګېدلی. داسې جنګي تخنیکونه مې زده کړي دي.
نو چړې یا پیچکشونه به څنګه تالار ته یوسې؟
دا چال مې هم زده که. د دې شیانو د تېرولو لپاره مې اوږدې موزې اخیستې دي او چړې او پیچکشونه په موزو کې تېروم.
نو لالا چې لاړ شي څوک ریاست نشي درڅخه نیولی، هیڅ ځان کاندیدوه مه، په زور دې ریاست څوکۍ ونیسه او پی کېنه.
زویا چې څوک ژوبل نه کې.
نه مورې، چې څوکۍ مې ونیوله بیا چاړه او پیچکش په میزخانه کېږدم. څه وکړم، د چورلمان همدا رواج دی نو.
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی و صادق سپینغر، برای افغانپور هارون گلزاد، سپوږمۍ هیله زرمتی، حیا اوریاخیل او زه یاسمین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
سمر قیمتی ما
او بیا هم تو زخی، ما بیا هم تو زخی، او بیا هم تو زخی، ما بیا هم تو زخی.
باران د مه کایل منم، ز شان د جبرائیل منم، ز روح د اسرائیل منم، منم بدین محمدی ما Manam